السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د ننګرهار په درې نور کې زلزلې 15 سنه ټپیان کړی دي. په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز په وینا دا زلزله د سیشن بی پورس له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري د 10 کیلومتره په شاوروالي کې د 3.9 ریختر په کچه وشوه. د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا زلزلې تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نورې ټپیان کړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د حواله لارې د بشري مرستو د رسولو لپاره د څه باندې 3 بلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بی پروس وویل چې د اروپایي ټولنې په 3.6 میلیون ډالر مرستې به د افغانستان لرې پرتو سیمو ته خوراکي مواد ورسیږي. د راپورونو له مخې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیرې الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشنبې په ورځ په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د دې افغان نوم نه دی یاد شوی، خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوي ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د یکشنبې په ورځ په دار وسړول شو. دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی. سشکال په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوی دي. په ناروی کې میشته د ایران د بشري حقونو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوي دي. د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې پروسه شکال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. مارکو روبیو د سیشن بی پورس په نیویارک وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو له لارې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ، خو دا جګړه د دې په ځای چې ودری شي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنګي الوتکې ګرځي. روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولی شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي. د شغلی روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه روسی جنگي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تیر ماښام په ابو ظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله یې بیا را ژوندۍ شوه چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسیږي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلاديش سره ده. د جمعې پر ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره کوي. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکي یکشن بی پر ورځ ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اورئ. د افغانستان په ختیځ کې پرونی زلزلې یو ځل بیا د خلکو ویره زیاته کړې.
دا ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي.
د زلزلې پر مهال څه وکړو؟
چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه څه ته زیان لري، دغه سر ساتل دیو بالا یو کتاب هر شی شي باید دغه خپل سر باید دغه حرکت په وخت باید وساتي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکران د جګړې په تړاو د ولسمشر ټرمپ تازه څرګندونه واوري او په دې خبرونه کې هم درس په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ اول منځل شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نورو لسوالي کې د سلسلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د درې نورو لسوالي یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو لویرې تشنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپل ایکس پانل لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي، ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپل دغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او ژوندۍ نشو تیرولای، ځکه چې زلزلہ هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نو می پرابول کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې مرسته بسنه نه کوي.
درنل ساحه کې سیزنلې سوي او وسم هم شتون لري زنجلې، خو دې عمل مونږ وس به بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې، هر لحظه مونږ پډار کیو او مونږ نس کولای سي بهر لاړ سو. د اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې خودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بلوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلې کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوی مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیا ویې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونه ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2012 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ کړل.
د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې په وخت په څرنګه ځان ساتو؟ انجینیر ستانه میر زهیر چې د زلزلې له خطرونو په څرنګه ځان ساتو کتاب لیکلی دی وایي چې ډیر کله د زلزلې د ورختای له امله مرجوب لاوړي او خلک له پورته ځایونو لاندې ټوپ کوي. د دوی په وینا د زلزلې پر مهال که څوک په موټر کې وي باید موټر ودروي. له شاغلي زهیر څخه به داغو کسانو په اړه واورو چې په کورونو کې دي یا په اپارتمنونو کې چې څرنګه ځانونه ساتلی شي.
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای دی چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشۍ یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي. زلزله نهایت یو دقیقه او یوه نیمه دقیقه یوه دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځه منزل نه یا شپږم منزل نه راوتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلاو کېږي پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید سره یو میز لاندې ځان خوندي کړ. دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کینی زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي. ځکه غټه زړه چې یو دی کا یا دوه دی کی دوه دی کو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نشو اول قتل.
انجینیر سان امیر زهیر د زلزلې له خطرونو په څرنګه ځان ساتو د کتاب مؤلف.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې لدې شاره د بیاسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو په همدې ونی کې پیل شي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په ورته وخت کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای هلته د بیاسناد افغانانو نیول ډیر شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
مدنی فعال مرجی چې پر افغانستان طالبانو تربیه ځلې وکمنی روسه د امنیتی غوښونو لامل یې افغانستان پریشه اوس مهال په تهران کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په ورستۍ ورځو کې بدی خار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. وړی د وضعیت په اړه د اندېخنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته لستونزو خالی نه دي. په همدې حال کې کشمیر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوی وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالو نه دي. د آبادې نور وسې نه لرو. اوس مهال کیڅ کار او روزګار نه لرم. شپه کسي ز کورونې لرم. حیران يم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیاسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوی چې په کې وازی 4.5 لک له تهران ایستل شوی. نو موري دا کړی چې د افغان کډوالو له ایستلو سره په ایران کې له 3000 ډیر درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کم شوی. کاڅوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلک دی وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمیر ایرانی فابریکی تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیاسنا د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13مه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوی. که څوم د معلومات نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني باچی ډیری افغانان دی ژوند کوي.
په روسي ورزو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د طالبان حکومت وایي چې واسطه دوشنبې پورس له 10000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور ایستل شوی او افغانستان ته ستنېدلی. د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دفتر د سیشن بی پورس په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران ستنېدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په وینا د کال له پیل راهیسې له 6500 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همدارس د کال له پیل ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپل خاورې د نشتې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 13مه ویلي وو چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان له ایران اخراج شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکراین باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیا دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وسمه کریمیا هم شامله ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستلو لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبريالانو ته وویل چې د ناتو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناتو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له وی اونۍ په لنډ وخت کې به دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلی دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادې په ملاتړ د خپل بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونه وستایل او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبريالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیږي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیټکي د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډیر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټول هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناتو یې له خپل خوښ سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورسته او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورس په دیاله مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورس د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورس. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورس د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان لګنو لکنو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغو معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي د مال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له شوانیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې د مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي رادیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولی، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
مکتب اخه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات یې به حل شوي وي.
سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځانګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبې له ځانګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ډول انجونې هم تدریس کړي.
پدم نه پورته شي او نور نشي کولای زکه من محدودیت بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اول سوالي کې مونږ هیڅ ځای مرکز نه لرو چې معلولین تصدیق ورکړي. کله اورېدلو دي کله نه اورېدلو دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه پدې ځای کې مونږ نه لرو. پدې ورسېحت تاسو مطمئنم چې په یو اول سوالي کې پنګرات کې نشته. چې اپیریال او د دې خپل امزول او د دون تصدیق راکړي هم د دون تصدیق راکړي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوم بیرو سماغه اجرا کتون زیری دي په ټوله نه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمل توګه دا بیا رساله کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي لکه شته موږ سره وسواده یو کده کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولې مزدوري کار کې سب بیا هیڅ کولې نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هرڅه کولې شي خپل کار کې سب هرڅه کولې.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو ملولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نه شي کولای ورورې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د ستونزو په اړه وویل.
افغانستان د عام خلکو سره ستونزه لرو چې دلته مونږ ته هیڅ په درانده نظر باندې نه کتل کېږي او مونږ ته په رقم رقم اشاره کېږي او مونږ یو رقم ته تحقیق دی وایي چې مونږ په بعضې وخت کې په لس ورځو پنځه لس ورځې مونږ غیر حاضري وو. د دې ستونزې له وجه نه چې دوی ډیرکشي کرایه د موټر کړله چې دوی هغه هم نه لري. دوی ته دلته د زمینه نه ده مسایله چې دوی دلته کار وکړي یا دوی لب کې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته ده چې مونږ اوس مثال دی وایي زه په نهم سیم کې یم او دې لا تر اوسه پورې یوه جمله نه شي جوړولی په خپل باندې چې دی تاته جمله جوړه کړي ته پرې باندې پوه شي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر ستمه د شروي زبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپل ویب پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډ منولو لپاره لمانځي. د غشان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاره زبو نړیواله ورځ د زبنی هویت او ساتنې او غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره زبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتی حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د ناورې دوستون زلري نړیوال فدراسیون ډبلیو اف ټی د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډیر کاڼه شته چې لا اتیا سلنه یې ډیرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له درې سوه ډیرې او بیلابیلې اشاره یي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاره یي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاري چې په لپاره خپل کاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامر نو ډلې دا خپل اطلاعات ساده چې لاخ په ځانته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دی په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوی دي. خاصه حرکات سره پر دغه ځنی حرکات په چپ لاس کې ځنی پر ست لاس کې ځنی د دواړو لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه صحیح څه خموش په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پرمختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زب سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د ملولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي زبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي زبو زده کړو ته زمينه برابره او د ملولیت لرونکو زبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
وضعیت
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونها نتونستان بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه
بدن. افغانستان کې لشپګم ټولګي او پورتن جنې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلول انجونې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو انجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي، کنه نو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19مه د اشاره ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23مه د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاره ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 28مه نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټي په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشانو په هانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور ژبي دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو شهرونو لکه پېښور، کوټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لبانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم ورخره.
په کوټه کې د ټنګ ټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډې تر سره شوې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلی محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالې ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ساده روز د هر روز د ځوان سره تړلې شي. د ستا زبه، ستا خوينه، دو دستورونه، ناستي ولاړې، خوراکونه، هر څه ستا د کلتور سره، سیاست تا کې ستا د کلتور سره تړلې شي، د ستا د ځوان برخه وي. خدارنګ روز مالزل ډیر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والش کار کوي، دا او جهان ته یو ډیر شپ پیغام مور کوي، و دشمن تم پیغام مور کوي، و دوست تم پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډیر لوی اهمیت او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا نو موږ په ګټه پوسیو او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوی.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوی وو چې برخوالو ننداره کوله. د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلې محل و برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
دلې ما خپل مشمان چې ما کښنی بچان دي هغه مې راوستل دي او مختلف ځوانانو خپل بچان دلې راوستل دي. دلې ما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داس شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکي ګډوا بدنۍ د غړک مو جوړته وایو دوی ته چې موږ ښکاره کو دوی ډیر خوشاله سو مشمان چې د خپل نیکګونو د ټیم شان یې ولیدل.
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول ګڼو برخوالو خپل ماشمان هم د میلې ته د ځان سره راوستلی وو. د کوټ ښاروالۍ انګړ میلې ته راغلی ویدولس کلنې ماشومی ګلمینی مشالډو ته وویل
دا کلچر دې د زما ول واپی دا زم راغلې ما دې شخوان دی او کای ارشې می ولې دې غړې کی منګیا ماشن په خوانی کمیسان ما دې شخشان ولې دې شخوان دی او کای دې شعر می ولې دې خوان دی وکه مجنه ګار ما پلان دا استعمال وای.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر پر 3 لمانځل کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست د خبرونې کوربه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبید الله ورداک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. هغلی ورداک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر ورداک څخه د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اوریدو ته راستره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپل ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته دروپیژني. ورداک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب، تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د مانو موبایل لا ورداک دی او زه د ورداک ولایت ته ټول سوال کې ځکه یم او خپل لمرنه ډاکټر مهالته د واجی محمد جان خان په سوانځي یا لشه کې پر سره کوي د تر لسم ټولګي پورې ورسته کابل د غازی لسې څخه فارغ شوم. لسم ډاکټر مې اپونټ مې هم په افغانستان کې کابل پانتون کې لوسته ده. 2012 کې لساینس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوم او بیا عمل ته په ساينس پوهنځي کې مې د استاد پیس باندې تنده پیس کړه. ورسته لږه مې د نسکاله شکونه څخه په استفادې ماستری او ورپسې د ډاکټرا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خو د ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2023 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو یا مې غوښتنلیک ورته لیږل او نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او د پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څېړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څېړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یو پوښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحده ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسېږي، که وغواړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدان د کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځانت نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نورو نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیل بستون لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکی شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغه کولای شي چې دند لپاره دغه یوادونه ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپل دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنې په ځینو برخو کې، خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال په زرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیواله ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوي.
ستاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم، په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلي؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې په کلي کې د ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروخه، نو ته ذهنن یا دفتن دی هغه له مخ نه او دی هغه له قواره نه او دی هغه له انداز نه ته پیږی چې هغه دا خبره او یا دا ټکی وخت او دا یو ښه احساس وی. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته، پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تدقیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تدقیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تدقیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار شته هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عامه اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه چې د ماز دا وي او فکر کوم چې د ټولنې په ګټه دی هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه کا د بیلابیلو بورسونو په حق معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوې دي نو کوشش کوم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوختی است. په افغانستان کې د درس تجربه ستاسو له امریکا سره څومره متفاوت دي، څنګه مقایسه کوي؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې مونږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا پرختیا همدومره یعنی د زمونږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره له پرمختللو هیوادونو سره مونږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعاً چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي ته اوس او تر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه څه ګورم هغه دا دی چې یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وه کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خواته.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم، تاسو چې وایي چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
د سم نه ټول تمرکز په محصل دی خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو دغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې د نه وخت د لیبرال نه کوي، شاید خلک متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه. خو دلته لکه تاسو چې ویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کیږي چې د خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګې د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره دې چې هلته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي، خو زموږ ځوانان په مجموع کې یعنې زما په شمول زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې زموږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نور هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره دې چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې د زمینه ورته برابره شي، هغوی شرایط برابر دي، باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کړلی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بیلګې په ډول خپل په افغانستان کې که افغانستان کې نوې موږ څنګه کړلای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو، که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي اماراتو کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل وایي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړو یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته، او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته، او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدېشه کل. بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کار یې هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یوه کمی ده، او دوی علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هېروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالک اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی، یا په تېرو 20 کلونو کې، یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو، خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی. په افغانستان کې څومره سیستم دی، او د دې کې حکومتي ادارې، خلک، او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شاملېږي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډېری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهراً ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې هم اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې، یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله، نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ، چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنی ته خپل علم پوره کړه، دنده در پسې راځي.
دنده در پسې راځي. ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولرې، او د هغې لپاره باید فکر وکړې. یعنې دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي، له دې سره دا تشویش نه وي چې سبا فارغ شم، یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلې شم او کنه لکه په افغانستان کې ستاسو تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهیږي چې دا دنده به اتمن پیدا کیږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاسو چا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ککو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې
ډېره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدلی یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلی یم او اوس نو مې عمر 10 کاله.
ډېر عالم. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، ماشومان مې دلته را سره
دي. یو ځای لرې ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل ده د ریاضی سره مینه لري، حساب او شمیر دی سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضی؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دی اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي. خو په چې کله بېکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وکنه؟
هو، زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله، یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا همدغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه دریازي سوالونه حل کړم بیا ورته وخیم چې دا سوالونه ما حل کړی. نو کله کله به داسې مشول چې ما به دریازي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به علاقه نه درلودل. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما بلند پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهنن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي، نو حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هر څانګه کې چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ، د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
سکی